صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه ستر پروخت تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده. په راپورونه کې راځي چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له قسیم سولمل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې پام وکړئ چې مهمو سرټکو ته. د ننګرهار پر امنیت قمندانۍ د وسلوالو په ډلهیز برید کې 22 ټپیان سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. د هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیت قمندانۍ یو ډلهیزه وسلواله ډلې برید کړی. د ولایت وایند احمدزی عبدالزی وایي وسلوالو لومړی د موټر بم په وسیله د قمندانۍ په قرول کې چاودنه کړې او وروسته نشته پیل سو چې تر 3 بجې دوام وکړ. نوموړی وایي هغه معلومات چې د تر رسیدلې په دې پیښه کې وو پولیس او 15 ملکي وګړي زخمیان سوي دي، خو د وژل سوو په اړه معلومات نه لري. د یوې د دې پیښه پوره جزئیات په امنیتي چارواکو لخوا په یو خبري ناسته کې رسنۍ ته ورکړل سي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو سره په اړیکه کې د دې پیښه مسولیت منلې دی. د امریکای والي رتبه چارواکي وایي قطر موافقه کړې چې په ماقت ډول به د طالبانو پر هغه 500 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال یو برمته سوی امریکایي سرتیری باوبریک ډل سره د تبادلې پر مهال له ګوانتنامو زندانه خوشې سول او په قطر کې میشتي. دغه چارواکي غربي خبري اجنسونو ته پرون ویلي دغه بندیز به تر هغه نافذ وي چې پر اوږدمهالي حلاري ډیپلوماتیکي خبري بشپړې سوي نه وي. د 2014 میلادي کال په میاشت کې د برګډال د تبادله لمخې باید دغه بندیز نن ختمېدلی. دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط ویل چې دغه 15 پخواني طالب مشران د محل په قطر کې دي چې پر سفر به بندیز وي او پر دوی شدیده څارنه کیږي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې د اوباما اداره له قطر سره پر یو موافقه کار کوي چې دغه بندیز د شپږ جنور میاشتو لپاره وغځول سي. امریکایي پوځي برګډال 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو په ولکه کې وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته ویل چې حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې جاټ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پراخېدو خبر ورکړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای سي چې وسلوال مخالفین وځپي. جنرال جان کیمپل په نوم د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې د هیواد په جنوب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. اجرایي ریاست په یو بیان کې وایي ښاغلی عبدالله په هیواد کې د افغان ځواکونو وروستۍ عملیاتو ته په اشاره سره په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د پوځي عملیاتو د پراخېدو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د صنعتکارانو د ستونزو د حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي. ښاغلی غنی د افغان صنعتکارانو د سراسري ټولنې له غړو سره په پرونی کتنه کې دا ژمنه وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان لمخې په دې کتنه کې د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وویل چې دا مهال صنعتکاران د صنعتي پارکونو د نشټوالي او لوړې ګمرکي تعرفې په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان صنعتکارانو له دې مخکې له دې کبله اعتراض کړی دی چې حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر ویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبیر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنې کې وکړې او وړاندې داسې وویل:
نحن نرفض اعمال ايران الاعمال المشاغبه اللي تقوم بها ايران والاعمال السياسيه
لوي مش ايران كړوړ غندو هغه پرون کې اقدامات چې ایران کوي منفي دي او د تروريزم املا تړګنل کیږي. عادل الجبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړې چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اخیانو پر ضد چې ایران په ملاتړ تورندې هوایي حمله روانې دي، مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماټانو او د یمن د شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ د بیسارو خبرو اترو کوربه دی. د یمن د تبیدی حکومت ویاند راجا بادی وایي دا خبرې د امریکا په بلنه ترسره کیږي او د یمن تبیدی حکومت چې په سعودي کې دیره دی برخه نه پکښې لري. د ویل چې د حوثي یاغیانو پلاوی په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې عمان ته ورسول سو. د امریکا حکومت او د حوثي یاغیانو سرچینه تر اوسه په دې اړه څه نه وایي څنګه دی ویلي. که د دې خبرې کروالی تایید سي نو دا به په یمن کې د جګړې له پیل راهیسې د متحدو ایالاتونو او حوثي یاغیانو ترمنځ لومړی ځل خبرې وي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د 2014 کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه، د عراق امنیتي ځواکونو 2300 هوموي یا اصغروال ګاډي له لاسه ورکړل. عبادی وایي نور پوځي وسایط هم د موصل د سقوط په وخت کې د داعش ډلې لاسته ولوېدل. د عراق د امنیتي ځواکونو د ورکو سوو هموی اصغروالو ګاډو د هر یو ارزښت په دې پورې تړلی دی چې څومره وسایل پکې ځای پر ځای سوي. خو په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 590 میلیونو ډالرو په اټکلي ارزښت پر عراق د 1000 هموی ګاډو چې په ماشینګنو د لاسي بم په لانچر پر مختللو زغرو او نور وسایلو سنبالي خرڅلاو تایید کړ. داعش ډلې دا وسایط وسلې مهمات او نور تجهیزات د 2014 کال په جون میاشت کې هغه مهال غنیمت کړل چې د عراق په شمال کې څو ښارونه سقوط وکړ. حکومتي سرتیرو خپل وسایل پرېښودل او خپل یونیفورمونه یې په بیړه وایستل او وتښتېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې 46 کلن زوی یې د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ سو. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ولسمشر اوباما له قوله راغلی چې د بایدن کورنۍ له حده زیات خواشینې ده، خو دی زیاتوي چې د بیو بایدن روح به د دوی ټولو په تیره د هغه د میرمن او دوه لوڼو په وجود کې ژوندی وي. بیو بایدن چې مخکې د 2 کلونو لپاره د دلاویر د لوی څارنوالۍ په توګه کار وکړ، د راپورونو له مخې نږدې یوه میاشت مخکې په یو روغتون کې د سرطان د علاج په خاطر بستر سو. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپل اقتصاد منفی لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به اندازه منفی 9 ته راټیټ سي. IMF وایي د دې سقوط له تر ډیره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ دی. IMF په یو بیان کې چې پرون خبر سو اټکل کړی چې د اوکراین اقتصادي وده به منفی 9 ته راټیټ سي او د کال د پای انفلاسیون به په وسلو کې شپږ وي. وبخښي په سلو کې شپږ وي. د اوکراین د ناخالص ملي تولید د ارزونې په اړه د اټکل وروسته له هغې خپرېږي چې د IMF پلاوی کیف ته خپل د یوې اونۍ سفر د جمعې په ورځ پای ته ورسوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د سولې علي شوراوی د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي.
خلک او د افغانستان د سولې علي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هره ممکنه هڅه کوي.
افغان چارواکي وایي په فراه کې د داعش وسلوالو له ماتې سره مخامخ شوي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي، دا نور یې امنیو کمله تسلیم کړي دي.
ملي شورا پر مهمو دولتي پوسټونو پر ورستيو مقرريو انتقاد وکړ.
بيته پکې په مشکي واچوله دوه داسې نه اهل خلک یو د جمهور په نامه یو د ریسي جرات په نامه باندې د استخباراتي کړي د خوا پر مل باندې اکیمان کړل.
تاونسن په جنتري کې نن د ماشوم ورځ ده. د افغان ماشومانو پر وضعیت یو تفصيلي راپور درته لرو.
دا اوس په والا کې د غربي ډوره خورل دوه لس پورې ډورې وي چای سره خورل ده. هلته هغه سبا اسپان کړي او وسره.
په بلوچستان کې ځای خلک وای د امنه یو زیاتې دوه سخت اندیشمن کړي.
نو دلته زاره دوری منډوي پښتون دوری منډوي. دا وسیو مشمخه لارامي او شیلانو مګر فعلا امن نشته.
دورکو از زنو دلاتې پروگرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. د سولې علي شوراوی چې د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکړي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبر ورکوي. د سولې علي شورا یو مسؤل مقام ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازنۍ لار لا هم د سولې خبرې دي. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره روانې هڅې دوام وکړي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان حکومت هم په وړاندې پوځي عملیات پراخ کړي دي. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې حکومت او د سولې شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادۍ راډیو ته وویل جګړه که هر څومره دوام وکړي د حل لارې اخر سوله او خبرې دي.
طالبان خپل فشار راوړي او افغانستان حکومت حق لري چې خپل وطن ساتنه او دفاع وکړي. خو جنگ هر څومره ادامه پیدا کړي بیا به هم مسله په سوله باندې حلېږي. او زه کیدل رم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان د سولې عالی شورا د تجمنه ده چې د سولې پر واسطو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
د سولې علي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د افغان سرتیرو قاتلان بل دې وروسته ونه بخل شي. په همدې غونډه کې د 215 اتل قول اردو قومندان جنرال داود شاه وفا هم د ملي اردو له سرتیرو وغوښتل چې مخالف وسلوال د جګړې په ډګر کې نیسي نه بلکې ودی وژني.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دمر مجتدا روا دی لکه یو چرچ علاله ول بینه وړي مل بر ټول بینوي قوانين جنگي قوانين مراد کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي چې زما پرسونل تر تاجید د دشمن له اندراسي داسې برخورد سره وکړي چې شي سلاوي پر استعمال کوي.
اجرائی رئیس عبدالله تیرورز د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وویل چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پراخ شي. اجرائی ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قول زیاتوي چې په ټول هیواد کې به د مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي او ځینو نور امنیتي چارواکو لکه د کندهار د امنیت قومندان هم مخکې تر دې ورته څرګندونه کړې.
پر اپور کې مور دل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکي دا کوي چې په فرا ولایت کې تر لس ورځنۍ جګړې وروسته د داعش وسلوال ټول له منځه تللي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. مستقل منابعو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د دولت وسلوال مخالفان او داعش ډلې ته منسوب کسان ترمن تیر ورځ وروستۍ جګړه د فراه ولایت خاک سفید او انردرې ولسوالۍ په منځ کې وشوه. په دې جګړې کې داعش د ډلې 15 تنه ووژل شوه او نور کسان هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د فراه ولایت خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې ته منسوب کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې ماته ومنله او ټوله ډله یې له منځه ولاړه او څه چې پاته و هغه هم د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شوي دي. د ولسوال په خبره په فراه ولایت کې داعش ډلې عمومي مشر ته هم وسلوالو طالبانو په دې شرط معافي ورکړې چې نور به وسلوال فعالیت نه کوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي دا نور هم نو کماله تسلیم کړي دي. دوی د یو مولي مالک ته 15 کسه دي څه چې بلاله تور بیرغ نه د سپین نه د تور بیرغ اجازه لري په افغانستان کې خو یو عادي سړي په توګه ژوند کولی شي نه به طالبان سره کولی شي چې یو ځای شي او نه به هم هغه داعش ماشې خو ځینې خراب کړی دي. هغه نور خلک هم چې دي و نورو چې ویلي دي چې کولی شي چې چې بېرته د طالبانو سره یو ځای شي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته تر کابل لس ورځې جګړې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې داعش ډلې ته منسوب وسلوالو ماته ومنله او افغان امنیتي چارواکي هم دا تاییدوي چې نور به په فراه ولایت کې داعش ډلې په نامه وسلوال شتون ونه لري.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ننګرهار ولایت ته نوی معرفي سوي والی سلیم قندوزی ژمنه کړې چې د دې ولایت اساسي ستونزو ته به په لنډه موده کې د پای ټکی ږدي او ناامني به ختموي. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیه قمندانۍ وسلوال برید سوی دی. د ولایت ویان ویلي دي چې لومړی موټر بم په وسیله د قمندانۍ په قراول کې چاودنه سوې، وروسته نشته پیل سوی چې 2 ساعته دوام کړی دی. شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې ده. شینواري صاحب، د دې پیښې وروسته جزئیات څه دي؟
مننه سالی صاحب، لکه څنګه چې یادونه وکړله، همدغه شیبه د امنیتي ځواکونو لخوا نوی کنفرانس و، په دې کې د امنیه قمندان پاسور احمد شهزاد وویل چې شاوخوا 11 بجې وي چې یو ډله وسله وال بریدګر د امنیه قمندانۍ باندې دوی حمله وکړه. لومړی د موټر بم په وسیله باندې په کراول کې ځان وژنې کې دوی ترسره کړ، وروسته نور وسله وال هغوی سره نښته پیل شوله. دغه نښتې شاوخوا تر 2:30 بجو پورې د شپې چې ټول 3 ساعته جګړې دوام وکړ. د امنیه قمندان په وینا باندې چې په د 10 دقیقو په موده کې ټول امنیتي ځواکونه پیښې ځای ته ورسېدل او دوی مقاومت وکړ، چې دې کې یو تن ځان وژونکی بریدګر چې هغه زخمي حالت کې دوی ژوندی نیولی، نور 15 واره چې دي هغه د منځه تللي دي. د قمندان په وینا باندې چې دغه بریدګر خپله اقرار کړی دی چې دی هم د پاکستان دی او دوی سره یو افغانۍ او دا 15 تنه ټول پاکستاني وسله وال وو.
او مخکې مو د والی یادونه وکړه، والی د دې پیښې او دې ته ورته د نورو ستونزو د اواري لپاره څه ژمنې وکړې لول سره؟
دغه پیښې په اړه خپله والی تر اوسه پورې رسنیو سره نه مخ شوی چې په دې اړه جزئیات ورکړي، خو له دې دوه ورځې وړاندې نیورمه ورځ په د دې معرفت پیار باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه، په هغه غونډه کې والی ژمنه وکړله چې په ننګرهار کې شته ستونزو ته به د حل لارې پیدا کوي. خو مهمه دا ده چې په ننګرهار کې ولسونو له والی څخه هغه کومې ستونزې چې وي چې د هغوی په اړه د ترې غوښتنه وکړله. یو په ننګرهار کې د امنیت چې په لومړي قدم کې د امنیت په برخه کې ترې غوښتنه کوي چې باید امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وشي، او همدارنګه په دویم فساد له منځه وړلو په خاطر باندې، ځکه د ننګرهار ولایتي شورا استاد په خپلو خبرو کې ویل چې ننګرهار کې فساد تر اخري کچې تر رسیدلی دی. همدارنګه دغه څه مسله وه او ماسیحي کړې شتون دی په ننګرهار کې چې د دې پر وړاندې باید مبارزه وکړي. والي دغه ټولو ستونزو د حل په خاطر باندې ژمنه وکړله، خو دا به څرګند شي له دې وړاندې هم هر څوک چې د والی په توګه ننګرهار ته راغلی دی په لومړي سر کې دغه ژمنې کړي دي. ولې د ننګرهاریانو په خبره له بده مرغه چې کله بیرته د ولایت موده ختمېږي، ستونزې هماغسې پر ځای پاتې او خلک بیا د نوي والی په سترګې په لار وي. دا به معلومه شي چې خپله سلیم قندوزی دا کومې ژمنې چې وکړلې دی به څومره
ډیره مننه. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د نوي والی د ژمنو په اړه یې معلومات راکول. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې په ننګرهار کې تېره شپه وسلولو پر امنیه قمندانۍ ډله ایز برید کړی چې 3.5 ساعته یې دوام کړی. چارواکي وایي چې په نتیجه کې یو بریدګر ژوندی نیول سوی، 15 وژل سوي. دغه راز چارواکي وایي چې 2 پولیس او 15 ملکیان هم په دې پیښه کې زخمیان سوي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غوڅ په د ماشام تر 2 بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته وجهست. د افغانستان په مهمو دولتي پوسټونو کې وروستۍ مقرري د ملي شورا له توند عکس العمل سره مخامخ شوی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د شخصي اړیکو پر اساس کسان ګمارلي، خو اجرائیه ریاست دغه مسله ردوي. تفصیل د ناجي صاحب رپورت کې.
د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د دولت په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو په اساس له مقررې او لاس و نخلي، نو هیواد به د بحران طرف ته ولاړ شي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر او اجرائیه رئیس د هیواد ټول قوانینو په خلاف د خپلو شخصي اړیکو په اساس په مهمو دولتي پوستونو کې د اشخاصو په ګمارلو بوخت دي.
څه په دې خاطر باندې چې پاکستان ولې خوابر دی یا امریکا خوابر دی، موږ قرباني ورکوو. بي اتفاقي په موږ کې واچوله، دوه داسې نه اهله خلک یو د رئیس جمهور په نامه یو د رئیس اجرا په نامه باندې د استخباراتي کړیو د خوا پر موږ باندې حاکمان کړل. ستاسې اوس وینئ چې بدون دې چې د رئیس سره شناخت ونه لري هغه به نه د امنیتي ملي کې وظیفه پیدا کوي، نه به وزیر کېږي. بدون دې چې
قوانین په نظر کې ونیسي.
سناتور فیصل سمی بیا د ملي امنیت ریاست د پالیسي مرستیال په توګه د ولسمشر د بخوانی ویان اجمل عبید عبیدی په ګمارلو انتقاد کوي. نوموړي وویل چې ښاغلی عبیدی تر دې وړاندې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت له ادارې لرې شوی و.
اطلاعاتی وجود داره که جناب عابدی صاحب قبلا
د ست لات چې جناب عابدی صاحب تر دې خو یعنی د 1400 تیا کې د ملي امنیت کارکونکو او چې د پاکستان د استخباراتي ادارې سره د همکاري په تور لدندې ګوښه شوی نو د ته په کتو هلمنو چې په دې برخه کې لسره کتنه وسی
د غو انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسېو کې د ولسمشر بخوانی ویان اجمل عبید عابدی د ملي امنیت ریاست د پالیسي مرسیال په توګه وټاکل شو د یو شمیر سرچینو په اساس چې د بخوانی ولسمشر د مرسیال مارشال محمد قاسم فهیم زوی ادیب فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرسیال په توګه هم ټاکل شوی حسم وکړه چې په دې اړه د جمهوریت ریاست د چارواکو نظر ولرو خو هغوی په دې حق له خبرو کولو ډډه وکړه په ان حال کې د اجرایی ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د ملي والی حکومت د اشخاصو په مقرریو کې ټول معیارونه په پام کې نیولې
د ملي والی حکومت لپاره د کار لپاره خطرمنه پوری د اشخاص په مقرره کې په معیارونه په نظر کې نیول شوی چې هغه د خلکو پوهه ده تعلیم دی په اړوند بخش کاري تجربه ده او د افغانستان لپاره د هغوی صداقت رښتینولي ده چې د همدغو معیارونو پر اساس باندې د کار لپاره تر اوسه پورې مقرره شوي دي او بحث شوی دی
د چارو څېړونکي وایي که چیرې مقرره د مسلکیتوب او معیارونو په اساس ونه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ یو لوی واټن رامنځته کړي
ومردل چې د افغانستان پر مهمو دولتي پوسټونو وروستۍ مقرري د ملي شورا لاکس العمل سره مخامخ شوی او اوس به نوریاس نوري راتوي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپونډو کې سره غلي
هندي اکونومیک ټایمز ورسپانه پاکستانی چارواکو ته د افغان ولسمشر د استولې لیک پاړه په یو مطلب کې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه لیک کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد جدي اقداماتو غوښتنه کړې د تروریزم په وړاندې د همکاري د زیاتوالي دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې نوموړی په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر سر له سختو انتقادونو سره مخ شوی دی ورسپانه وړاندې لیکي غنی په دغه لیک چې محتوا یې چارواکو له رسنیو سره شریکه کړي د اسلام آباد له ملکي او پوځي مشرانو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو پسرلنی عملیات وغندي او هم یو ځل بیا د پولي اخوا د سخت دریځ وسلوالو د پناه ځایونو د منځ وړلو لپاره د کابل د اوږدې مودې پر غوښتنه ټینګار کړی دی د ورسپانې له دې لیکنې سره سم اشرف غنی د غرض له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د پېښور او کوټې د مشرتابه شوراګانو غړي د نظر بند کړي او د حقاني شبکې غړي د په افغانستان کې د وروستي ترورستي کمپاین په خاطر بندې کړي د ورسپانې په وینا د طالبانو په وړاندې جګړه کې د پاکستان ښکېلول د اشرف غنی د حکومت پر هغې پالیسۍ کې ستر بدلون په ډاګه کوي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې هېواد په وړاندې مخته وړله هغې اسلام آباد د افغانستان پر بې ثباتۍ تورن کړی و نیویارک ټایمز ورسپانه د کندهار د امنی قومندان پاړه په یو مطلب کې لیکي جنرال عبدالرازق وایي لدنه نور حساب ورکشوي چې څو ځلې به طالبانو پرې د حملو هڅې کړې وي د ورسپانې په وینا و دېرش کلن عبدالرازق په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د قدرت او هم د دښمنانو د موندلو مزل پیل کړ دغه د امریکایي پوځیانو لخوا روزل شوي د سرحدي پولیسو ځوان افسر چې د پخواني افغان ولسمشر د اعتماد وړ شخص او نن یو شتمن قوي سړی دی په یاغیانو او ملکیانو کې یو شان ویره خپره کړې ده د نیویارک ټایمز په وینا خو له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې تر ټول پیاوړی دغه شخص نن له یوه داسې حالت سره مخ دی چې د ورسره عادت نه درلود اندېښنه او ویره د افغانستان په سیاست کې وروستي بدلون ته په پام سره جنرال عبدالرازق ګمان کوي چې نور به هغه لاسته راوړنې چې د طالبانو د فعالیت مرکز کندهار په یو امن ځای بدل کړی دی دی د نویو بدلونونو له لړۍ ونه ژغوري د نیویارک ټایمز په وینا ویل کېږي اشرف غنی د سیمه ییزو چارواکو د تبدیلۍ په ترڅ کې غواړي د هغه پر ځای کندهار ته نوی د امنی قومندان وټاکي د ورسپانې په لیکنه جنرال عبدالرازق چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دی اشرف غنی ځکه ورته پام اړولی چې غواړي د خپل هیواد حیثیت او اعتبار لوړ کړي
د افغانستان د روغتیا وزارت له ځینو وزارتونو او حکومتي ادارو څخه غواړي چې د تنباکو د استعمال په کموالي کې ورسره همکاري وکړي د دې وزارت چارواکو پرون په دې اړه په یو جوړ شوي کانفرنس کې له تنباکو څخه استفاده مضرې وبلله او له امنیتي ارګانونو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړي رحمت الله افغان له کابله پر دې مسلې رپورټ را لېږلی
په داس حال کې چې هر کال په ګرد نړۍ کې نږدې 8 میلیونه انسانان له تمباکو څخه د استفادې له امله خپل مري، خو لا هم په افغانستان کې د دې پدیدې د استعمال په کموالي کې عملی اقدامات نه ترسرګو کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یک شنبه په ورځ له تمباکو څخه د پاک نړۍ په مناسبت جوړ شوي کانفرنس کې د حج او اوقافو، مخدره موادو پر وړاندې مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، لوړو زده کړو، معارف او کورنۍ چارو وزارتونو او همدارنګه د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه وغوښتل چې له تمباکو څخه د استفادې د کموالي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ښاغلی نعیم همدارنګه وویل چې دا محل په افغانستان کې له تمباکو څخه د استفاده کوونکو کسانو شمیر 2.1 میلیون تنو ته رسیږي. ښاغلی نعیم ټینګار کوي چې له تمباکو څخه د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې باید د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او د تمباکو په زیانونو خلک خبر سي.
در قسمت استفاده از سیګریټ در هوټل ها و رستوران
هوټلونو په ځنګړو ځایونو کې چې د سیګریټ څکلو لپاره جوړ شوی په مخنیوي کې همکاري وکړي. لمعرف او لوړو زده کړو وزارت غواړو چې موږ سره په دې کار کې بشپړه همکاري ولري. د حج او اوقاف وزارت د تمباکو د زیانونو په اړه خلکو ته خپل پیغامونه ورسوي او له ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت نه غواړو د تمباکو د قاچاق او هغو بستو باندې چې د تمباکو د زیانونو له خبرداري پرته خرڅېږي په مخنیوي کې مرسته وکړي.
همکاري جدي نه مانی.
له دخنیاتو څخه د مخنیوي او تمباکو د کنټرول قانون په 1993 کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او د ولسمشر لخوا په 5 فصلونو او 4 مادو کې توشیح شو. د دغه قانون له مخې په سر پوښلو ځایونو کې د سیګریټ څکول او همدارنګه له سیګریټ څکولو څخه د وړو ماشومانو منع کول پکې شامل وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د ساري او غیر ساري ناروغیو پروګرام مدیره میرمن سوپاریا چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی وو، په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې له تمباکو څخه د استفادې کچه راټیټه کړي سو د خلکو په روغتیا کې ښه والی راشي. همدارنګه موږ د عامې روغتیا له وزارت سره تخنیکي، سالمې او ګټورې همکارۍ ته چمتو یو سو د تمباکو په استعمال کې کموالی راشي. دغه ورځ چې د تمباکو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، له ټولو وزارتونو او مسؤلینو غواړي چې د تمباکو د قوانینو په پرمختګ کې همکاري وکړي.
اوس وال دلته د چې په هیواد کې د دخنیاتو د مخنیوي او د تمباکو د کنټرول قانون تر کومه حد پلی شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
افغان ملی پولیس هڅه کوي چې د تمباکو د قانون په عملي کېدو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا د افغانستان خلکو پورې هم اړه لري چې دغه قانون په جدي توګه پر ځان عملي کړي. هلته چې له قانونه د سرغړونې راپور ورکړل شوی، پولیسو قانوني اجراءات کړي.
که څه هم افغان حکومت د دغه قانون په پلي کېدو سره غواړي په هیواد کې له تمباکو څخه د مخنیوي کچه راټیټه کړي، خو د چارو کارپوهان په دې برخه کې د عامه پوهاوي د کچې په لوړوالي ټینګار کوي. په افغانستان کې له تمباکو څخه د استفاده کوونکو کره شمېره نه ده معلومه، خو دا محل په لاس کې د شته شمېرو له مخې په ټول هیواد کې د هغو کسانو شمېر چې په مخدره موادو روږدي دي څه باندې 1 میلیون تنو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلوچستان کې ځایي خلک وایي د ناامنۍ او زیاتېدو سخت اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تاوتریخوالي له کبله عادي ژوند په ټپه درېدلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نیاز موساخیل په رپورټ کې.
یو عام کس رحمت الله وایي د امن او امان له وجې د کوټې بازارونه له تیرو څو ورځو بند دي، ځکه دوی په خپل ضروري سیس پسې سرګردانه دی.
نو دلته هزاره دوری منډه وي، پښتون دوری منډه وي. دا اوس یو میاشت مخکې لارامي وو، شیلا نه وو، مګر فیلحال امن نشته. د سیکنډ لا بروسه نشته چې بازار په کمال دی، په کمال نه دی سر.
یو بل ځای اوسیدونکی او دکاندار محمد بشیر هم د امن او امان له ناڅاپه خرابېدو سر ټکوي.
پکې اچانک ټلګټ کړم په سمج کې ولا کار ځګه سره مرته اته څه چاته نه معلومیش چې د کوم خواوس به د کوم خوا نه وس.
بلخوا د بلوچستان په صوبایي حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي د امن او امان په لړ کې د حکومت ترڅنګ لوی ذمہواری د پاکستان استخباراتي ادارو ده.
دغه ذمہواری سیده د ملک نېشنل اکشن پلان دی، نیکټا ده، او ورسره د دوی سکم یاداری د افیکس دی. دلته روړ روان سی پر جنا روړ باندې نکاپو شخل ولی چل برازی ولس ورته متحد دی صوبائی حکومت حمت ورته کوي او وقت طور دوی داسی ویرا او تراگری او خوف جوړی او دا خپل سده انټیلیجنس ناکامی ده.
یاد دوی بلوچستان کې د مستونګ د پیښې په ګډون په کوټه او ځینو نورو سیمو کې د ناامنۍ یو ناڅاپه لړۍ شروع شوې ده چې د ځایي خلکو په وینا دوی له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي.
ومنو دل چې په کوټه کې ناامنۍ خلک اندېښمن کړي دي. له دې سره په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمل ناوري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیت قمندانۍ یو ډله وسلوالو ډلیز برید کړی. د ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي د ته په رسیدلو معلوماتو کې په دې پیښه کې 5 پولیس او 15 ملکي وګړي زخمیان شوي دي، خو د وژل شوو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په ماقه ډول به د طالبانو پر غو 15 مشرانو د سفر بندیز وخزوي چې تیر کال یو برمته سوی امریکایي سرتیری باو بریک دل سره د تبادله پر مهال له ګوانتانامو سندانه خوشی سول او په قطر کې میشتي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالی شورا د بارني اړیکو مشر مولوی حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته ویل چې حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي. افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د صنعتکارانو د ستونزو د حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي. د سعودي عربستان د بارني چار وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي. عادل الجبیر ویل ایران یو وسنۍ هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماټانو او د یمن د شیعه حوثی اخوانو ترمنځ د بیسارو خبرو اترو کوربه دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د 2014 کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي شهر ولکه ټینګه کړه، د عراق امنیتي ځواکونه 2300 هموي یا خروال ګاډي له لاسه ورکړل. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپل اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به اندازه منفي 9 ته راټیټ شي.
مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د افغان ماشومانو پر وضعیت یو رپورت لرو، خو ترغه مخ کې د سیمې پر وضعیت یو رپورت راخلو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي. عادل الجبیر د یمن روانې جګړې ته په اشاره د غرض ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. الجبیر پرون د مصر پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال ویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې پټخله پاتې نسی. تفصیل د احمد تکل په پورتکه.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې د ټینګارې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او هغو اقداماتو لاسوخلی چې د سیمه ګټو ته زیان اړوي. خاغلی جبایر زیاته کړه ایران یوازې نه هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په ګډون د سیمه د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبایر دا څرګندونه ل خپل مصری سیال سمی شکری سره په کتنه کې وکړي او ویل
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرون کې اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي.
ایران للارهاب.
خاغلی جبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين
موږ هغه ورځ ته سترګې پلار یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم د هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلې دي. عادل الجبیر دا څرګندونه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ل ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړي. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثی اغیانو پر ضد چې ایران په ملاتړ تورندې هوایي حمله روانې دي، مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې رئیس د حوسی یاغیانو او د پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنگرونو بمبرۍ پیل کړې دي. ایران د حوسی شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوسی یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍ د پای ته رسیدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو تفصیلي رپورټ پسې اورېدلی سئ. د جوزا میاشتې 18 نیټه په افغاني جنتریو کې د ماشومانو د ورځې په نامه نومول سوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ماشومانو د حقونو په برخه کې 14 کلن پوره وړي دي او د دغه پور د خلاصون په هدف له افغان دولت سره پر یوه هر اړخیز قانون کار کوي. دا په داسل کې ده چې افغان حقوق پوهان هم په دغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. اجمل تورمن له تفصیلي رپورټ سره.
څوک په دغه ماشوم سره د خپل دسترخوان ډوډۍ نیمه کړي؟
دا اوس په والا کې د غربې ډوډۍ خوړل دوه لس پوره ډوډۍ وي چا سره خوړلې ده. هلته هغه سبا سپل کړي او سره
څوک شته چې دا کوټنی تر لاس ونیسي او د ښوونځي په چوکۍ کې نوي دوه همزولي ماشومان چې نه یې لوبې وکړي او نه زده کړه خو چې زه او ته یې د بد سترګو له نظره بچ ساتلی وو را تسپیلنی لوګي کوي. د پاخه سرک تر غاړې سور مرته د چار آسیا د راغلیو دوه ګل مخو ماشومانو له سوزا ډکه مرکه
غفار محمد دته د اسپل دی کو
دته خو جات د باکسم پرو ده کنه
دا خو چې دا د اسپل زغال پکې اچو
مکتب ته ول مکتب ته دی
لا ولا مکتب کې چې دا مجبوري باندې نه پلار به بول ده کنه دا چې مجبوري باندې نه کور به چاره سیا کړه
روسیا نه به څنګه دلته راځي او دی
چاره سیا د دې ځای بوتل کې راځو ګورس شاړه نه مور پلار چې به هلته ډوډۍ غواړي ما پلار ما افت دې پلار مړ خالي مور
تا پلار څه کار کوي
ما پلار ما افت ما افت خو پلازو ما افت
تاسو چیرې
محمد وین
نو تاسو ورځ 100 روپے به دا کوي دلته
ورځ 200 ادرس
به دا کوټه وې سي بس کیږي تاسو
ډوډۍ اخلو وړکه وړکه ډوډۍ غټ نه
کله لو مو مو تم ځای نسی دا ټالو نه مالو نشي دا شان کنه ورګی کې نه ولی
بګا دا ورته دوه پارا نه راغلو بګا دې پارا کاري به تر راغلی اسه ټال پیسې چلی بیا غوت څنګه
بل جړم کیږي چې کېره
چې زړه کې
دا د زرګونو هغو ماشومانو د ژوند ریښتینی کې سره چې چارواکي ورته پړ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې دوی د افغان ماشومانو د حقوقو 14 کلن پوره وړي دي.
کارګر ماشومان ګډا ماشومان او هغه ماشومان چې په ورشاپونو ورشاپونو کې کار کوي او د خپل جسمي او رواني او فزیکی ضرورت ته په ډېر طاقت باندې هغه استعمالیږي په دغه حالات کې.
خو د خغلی بیدار په وینا د دغه پور د خلاصون په هدف له افغان دولت سره په یو جامع قانون کار کوي. ماشوم د بشپړې فزیکی او ذهني ودی د نه موجودیت لامل تر زیګون د مخاور او وروسته حقوقي ملاتړ ته اړته او د ماشوم د حقوقو د نړیوال کنوانسیون د شپږمې ماده د دوهم بند سره سم د کنوانسیون غړي هیوادونه باید د ماشوم د بقا او پرمختګ لپاره د حد اکثر امکاناتو برابرول تضمین کړي. افغانستان په 1993 نریس کال کې د دغه کنوانسیون غړي توپ منلې او ځان ورته ژمن کړي. خو د خغلی بیدار په وینا چې له 2 کلونو راهیسې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه کوم راپور له دغه کنوانسیون سره نه دی شریک شوی.
فعلاً د پاره د نړیوال کنوانسیون چې د کوچنیو فاکتورونو باندې افغانستان امضا کړی دی دا غیر دولتي راپورونه ډېر کلونه کېدل چې افغانستان دولت نړیوال کنوانسیون ته نه یې راکړي. دغه تیر وختونو کې دغه یو گزارش او راپور په یو کله باندې چې دا کنوانسیون سره کوم ملکي په افغانستان کې نړیوال ټولنې توافق کړی چې په دې اړه باندې موافقه د هغه وړاندې شو. د دولت مکلفیت په یو کله باندې ډیر زیات دی چې دغه کنوانسیون د ټولو موادو په عملي کولو کې د نړیوال ټولنې څخه مرسته مغواړي.
د چارو کارپوهان د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومانو حقونه د اندېښنې وړ کړي. د افغان سید جمال الدین د لوړو زده کړو د ماسي د حقوقو د پوهنځي استاد میراقا قزاوی په افغانستان کې د ماشومان وضعیت د شانر سوي
تعلیم او تربیه دروست کې باید
سمه خونه او روزنه چې د دولت دنده ده نه برابر شوي، نفقه ورته نه برابرېږي، په زور کار کول ته اړ کیږي، ناسمه استفاده ورنه کیږي. نو د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومان حقونو تر پښو لاندې شوي او په خو وضعیت کې نه دي.
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ اداره یونیسف هم وایي چې ډېر افغان ماشومان د زده کړې امکانات نه لري، روغتیایي خدمتونه ورته نه دي برابر، د څښلو لپاره پاکې اوبه نشته او له جګړو هم خوندي نه دي پاتې. د دغې ادارې ویان عزیز فروتن هم دې ستونزو ته په پام ازادۍ راډیو ته وویل:
که چیرې دغه مسلو ته وګورو نو دې ته به مو پام شي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. لا هم اوږده لار په مخ کې لرو چې د ماشومانو د استوګنې لپاره یو مناسب هیواد ولرو او په کار ده چې ډېر کار وشي.
کارپوهان د ماشومانو د حقونو په برخه کې په امن ماحول هم ټینګار کوي، وایي چې د افغان ماشومانو د حقونو پاڼې لکه د دوی د کتابونو د ورقو په شان د جګړو په اور کې سوي دي. دوی وایي که سوله وي نو د چارحاسیا د ماشومانو په شان د نورو سیمو د ماشومانو د ارمانونو زولۍ به د کابل د بازارونو ژرندې نه وړه کوي او د ماشومانو د نورو روا حقونو تر څنګ به یو پلار، یو مور، یو ښوونکی، یو ترافیک او یو خبریال د دې جوګوي چې ماشومانو ته ووایي ورسم مبارک شه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو لنی کمرغا د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په کوم کې زینی ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي او اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی د دوغه ورکشو عزیزانو په اړه موږ ته معلومات را لګلې دي. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور ټلیفوني پیغامونه هم لرو په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو دوستانو نو ډیر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم رښوې عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي.
یو ګونګای د ډیر لسر لسو کلو او عمر کې دا یو نیم میاشت دوه میاشت کیږي چې موږ سره دا او څوک نه پیدا کیږي کار څوک خپلوان می او د موږ راځو اوري بس دیش میرے سره جاری کوونی چې سپر و اته چلیرویس نه نوی یو سر پنځوس سپر و اته چلیرویس نه نوی یو سر پنځوس مننه په مخه مخاس
وعلیکم السلام علیکم نجیب الله تر خیر خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کیږي سمنګ سره ده او دا رواني مرزم لري او چې څوک په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ماته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته او بل دا شمیره چې پر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام
الو السلام علیکم زه نعمت الله درځم د ولایت په یو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیښدم د یو ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نه مېمن نه دی ځان یې راته وایي د ملالۍ د غونډې تور څلې په نامه باندې یو دنګرې سړی دی چې د څلور ښکاره څخه د پنځه ښکاره پورې عمر لري د دې او کال کې د یو ولسوالۍ کې دی دا غوښتي خاصه کولای شي چې د پاره باندې مشوره به شماره باندې تماس ونی چې چې پر اړیا درې پنځوس درې شپږ څلور 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 پنځوس بار دې راسي نو دا څو یو مارې پکو پر اصل ورکو خپل کورنۍ ته وسلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 22 14 45 تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست اوس ور ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
کارو مدیر اصلا هر دی تکلیف لري یو کار شاخ واکی د کورن سره کوي سم لا جلال لا جلال خو سي دي انسان لا نيږي هر چا ته پاتې یو ته د سلطن پداش مریض زما سره تماس سي پر اویا واکیا یو سي پر دوا ورن نه
زه د نوې بدلار کول په خبرې کوم چې ما یو ورور ورته د دوا کال کې کله هر چا سره یې ما ته د پدېش مې ربا نظام وو یې سپر وو سپر پنځه سپر یو وو دوه ور شپږ پنځه سپر وو سپر پنځه سپر یو وو دوه ور شپږ پنځه کله هر چا سره یې ما ته د پدېش مې ربا نظام وو یې د بادلا د کول څه نظام وو یې د مرګي د ولسوالۍ
سلام علیکم زما نوم زاول حافظ زما ورور د نور الله په نامه ورکړی دا څنګه کاله کیږي د ګرمسیر پولیس والی کې د امیر اغا پر منځکا باندې ورکړی که تاسو د دې د راغوري یا دوست یو انجوال د زما راغوري په دغه شمیرې مفتر زنګ وي سپر اړیا 1552 یو اچا اړیا بل پلان تکراروم سپر سپر اړیا 1552 یو اچا اړیا یو شمیره بلم تکرارو سپر واریا 2952 څنګه یې بیا دا شمیره تکراروم سپر واریا 2952 څنګه یې معلومات مستراکی د نور الله په نامه د څنګه د کی ورکتی چې زما په نوم ځاول حق دی یا دې د ما زغاوري مو ته دې په دا شمیره زنګ وي والسلام
السلام علیکم زه احمد د تخار د ولایت د پندو د کلنه تاسو سره په تماس کې زمان یو عزیز عبد الولی د ملاجان زوی تقریبا صدور کاله مخکې د بدخشان د تللو او د کاروبار لپاره هغه ته تجارت کاوه هغه نه تر دې وخت پورې د دې درک نه لګیږي هر ورته چې معلومات یا په حق معلومات لري یا خپل زمون आवाज اوري نو په دې شي مې راځي مون سره اړیکه ونیسي 0782 44 80 94 0782 44 80 94 ازادي رادو
زنده باد.
السلام علیکم زاد الصابر د پروان د ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی زما ورور په نامه د رضا خان د مومن خان زوی دی یوش کاله کېږي بې دره کړی یا د اعلان دی د دان اعلان اوري مهرباني دی وکړئ دې شماره د زنګ وي 0 5 8 2 9 1 0.
السلام علیکم محبت افایم د کنار ولادت جوړی ول صالح خبر سرپالی کا کیما زما یو دې د حضرت پرابونو می دی کی چې دو مې سکیږي ور شوې ده ار څوک دا په اړه څوک معلومات لري نو موږ سره په لغه مهرباني او زموږ سره په لغه مهرباني اړ کوونه کی سه پر وسه ونوي نه شپیت اتشپیت پنځاویا سه پر وسه ونوي نه شپیت اتشپیت پنځاویا د پلار نوم دې مختار د زما د پلار نوم دې مختار.
الو زه اسمت لا یما د هلمند ولایت څخه تلیفون درکوم زما ورور محمد نسیم په نامه دی د کشلاغه سره غلی دی د 15 کاله کیږي چې نادره کوي تقریبا 15 کاله عمر لري د اصلي د ناوی سوالی نو چې ار ورور ته معلومات په دغه نمبر جمع تلیفون وکړي 0 0 0 3 5 8 0 2 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 0 0 3 5 8 0 2 د ازادي راډیو نه ډیر مننه تا اعلان دې تر هغه وخت نشري کله دا وخت پیدا خدا ډیر غټ خدمت دی د وطن لپاره کور ودان
ګره ته په مدد نه مې راځل خالد زه د یلمن څورګ دې را څورې کې دا تقریبا شاجه ووم کال دې څورګ دې چار څه کې ترک لري په دا لمبر کې څنګه وي چې پر وڅوا څور لري اشپدا ته څلور بيزو زه په کوچه د پولیس خسته ما هم کوچه کې نو پروژه کې څه کې ترک لري اړ راځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په پخته درجه محمد دی غزنی دی ولایت دی ګلان ولسوالی مرسنه اوسیدون کوي ما یو زوی د څلور کاله کیږي په نامه د پدر رسول یو کور دی برکه ده چې حالو اوازې هم علي میږي کار مسلمان ورور ته ما بین دا پخته درجه ما د پیغام ارزي مسلمانی او اسلامی هم د دې په خاطر د نماز سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 زما دا پیغام آزادی رادیو ته دا خواهش لرم زما دا پیغام ثبت او نشر کړي.
زه جاوید د پچراګام سما یو د ترور زوی دی په زلغنی په نوم دی. څنګه کال کېږي د کور څخه د اداره کا شوی دی که څه معلومات وي یا یارانو دوستانو ته معلومات وي ما واده اوري چې ته بندي وي نو لږ هم په دېش مارا د تلیفون نه اتو 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 چالور درې شپږ درې شمارا یوارې بیا پیتورو نه اتو 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 چالور درې شپږ درې ازادي راډیو نه مننه مرزا صاحب د ژوندۍ وي په مخه مخه
حضرت محمد سلطان محمد بلانڈی وال محمد تقریباً ایران کی پاکستان کی معلومات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزم سلطان في المنولة شهر وسلم سلم اسمات بيزنا وكاو دروك يبسو بدات سلامة لغان جان زيدي بعيدا برغشان سواتك أزم نسيت لما كده خلق ما يبدو ما جاهو رزم قرد ما جاهو كده خلق ما مصباكي جانقوي مثل ما سلطة بيجبون بيادة مرد ملمات راسي شبيجون بيجي كمورد څګه دا منبر خلک راځل او ماشه په ستر وسه پر پنځه مېټې د ډېرې راکړې د بلش پر ستر وسه پر ډېرې نه ستر وسه پر مېټې د ډېرې وسه په پنځه وی دوه لا کړې انعام کومه لري چې ما را څنګه وی
علي السلام علیکم زه غلام سخی د هلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ د نودی لکنی څخه تاسو سره په تماس کې موږ اوره غازی د عبد الرشید په نامه دی د جان ماما زوی دی ډېر کار کوي چې ورته نوکر او نور قربان دې خفا دي هر چا ته پیدا کوي یا چا د معلومات یا د خپل نور غاوري په دغه شمېره کې موږ سره اړیکه ونیسي چې پروا چې پروا درې نه د دوه پنځه و یو درې لکه افغانۍ جایزه لري وسلام
السلام علیکم زه ګلزار خان کوچای په کام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د ابازک لکلي تاسو سره په تماس کیم موږ دوه ورک اجزان لرو چې نومان دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای د ورسانو په وخت کې د شپې لرنینه بول شوی ترنن ورځ پورې هیڅ معلومات نشته ډیر سکاله وشول چې دوی ورک دي د ورونو د مچا خان د زمانو نوماندې جان خان هزار اشم وارث کار چاته معلومات په دیش مری علی کټینګ کوي څه پر وایا درنوي اوسو شپګنوي شپګنوي والسلام
السلام علیکم جز ابي تولو کار کوم ته دې زما سلام زما یو ورور چمرات خان میږي د شوروي په وخت کې ورکسوي دا او د حاجی ګل زوی د اوس خان ورور او د روش خان ورور د امیر خان ورور د ټلیفون شماره مې دا د 0902 یو ځل بیا تکرار کوم 0902 و سلام
منګا یو رکسوې حزیز پیدازي دا عبد الرحمن په نام باندې دا او څنګه کار کوي چې ورګ دا د میری ارغان کوی کچیر تاسو پیدا سی پرواوی یو نوی دریدیس دو سو دور سینځل کا افغانې جایزه لري و سلام عبد الرحمن په نام باندې ز مومن خان خبرې کوم کار څاوري
زما د ولې دا کندا د ولایت شاوړي کوټ ولسوالۍ د ولې او د کارزګي او د بخښ خبره در سره کوم وروره موږ یو ورور وکړو د امان الله په نامه اسمن می امان الله دی موږ په کلی چې په خان ورته ویل چېر کانه په کال و وڅوي دی درې کال دا چې کانه بل کال لوی اخته د پېښ په پاتې ورکو نه د ژوند نه د مړه درک را معلوم دی د اجل غنیا کا زوی د چمبوا کا نه سي د ستاره کا کا دی اجرو پاکا کاج اجرو پاکا اکادی ورورک څوک ولای شي په دغه شمیره دی ورته ځم ګو یا 0501 5212 3 پر دغه شمیره دی ورته مشته ځم ګو یا السلام علیکم
بله السلام علیکم زه د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما یو ورور د نجیب په وخت کې د تاجکستان د تللي د تکواندو د سپورټ لپاره نو دی نه درکه د هېڅ الې نشته که څوک د ده په باره کې معلومات لري نو په دا شمېره زنګ ووي 0503 0353
السلام علیکم زما ورور محمد رد ده زمار محمد زویور زکر کېګنا درڅه دا چې نن محمد نصر ده د کندز ورته د صدرې او سالم سدن کړه ایران ته تل نه درڅه ده که چاته معلومات ته په دغه شمره د مونږ سره اړیکه ونیسي 0898 25 1 5 5 بیا دا نمبر 0898 25 1 5
ما یو ورور دی ورته د کال کې
محمود نومېږي، پښې یم، په پښو م ګوډې مایې باندې کار چا پیدا کړی وي، خپل شیرني دې ترلاسه کړي. ما ټلیفون شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروگرام کې مکم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.